تو رو بدانه باشم.
پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. د غرمی دولس بجې دي. نن یک شنبه ده، د چونګاش یا سرطان شپږمه د جون میاشتې وویشتمه. پر روان څه کم یوه ساعت کې د ولسمشر لومړی مرستیال اسلام آباد د طالبانو کوربه بولی، او د ملي امنیت سلاکار هم پاکستان ته په اشاره وایي:
زما دښمن دی که دوست مې دی، که هر شی چې مې دی که زما مخالف دی. زما په هیواد کې دننه وخت کله چې دا ستا مملکت ته راغلو، ته بین المللي اصولو په چوکاټ کې د دې حق نه لري چې ته زما وګړی زما پر ضد استعمال کړې.
په تخار کې د نا امنیو پر زیاتېدو هم راپور لرو. په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د بریتانیا د حکومت یو وزیر وروسته له هغې استعفا وکړه چې په یوه ورځپاڼې کې یو عکس خپور شو. دا چې په عکس کې څو په څو شیبو کې درته وایو. د خپرونې په دویمه نیمایي کې نور بس دی پروګرام هم خپریږي. خپرونه په خبرونو پیلوو.
السلام علیکم. ستړي مشه د مهمو خبرونو سرټکی. امر الله صالح وایي امریکا کې د سفر پر مهال واضح شو چې پاکستان په خبرو کې لافغان حکومت خو په عمل کې له طالبانو سره ده. د میدان وردګ امنی قومندان تایید کړ چې چک او سید آباد ولسوالۍ طالبانو نیولې. او د ایران رهبر آیت الله علی خامنه ای تر 15,000 سل ډیر بندیان وبخل. پوره خبرونه. د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال امر الله صالح ویلی د امریکا په سفر کې د پاکستان په اړه د افغان لوري دریز واضح شو، او هغه دا چې یاد هیواد په خبرو کې له افغان حکومت او په عمل کې له طالبانو سره دی. ښاغلی صالح په دې تړاو نن په خپل فیسبوک کې یو اوږد یاداشت ورکړی. هغه ویلی پاکستان کولی شي د طالبانو د کوربه او ملاتړي په توګه د افغان سولې په پروسه کې د پام وړ رول ولوبوي، خو که په خبرو کې له موږ او عمل کې له طالبانو سره وي، یوازې د بې باورۍ روانه فضا دوام پیدا کوي. امر الله صالح زیاته کړې اوس د پاکستان د پارلمان ځینې غړي هم په افغانستان کې د طالبانو لخوا د خلکو وژنه غندي. صالح د افغانستان له ولسمشر او ګڼو نورو چارواکو سره بیګا د امریکا له دوه ورځني سفر کابل ته ستون شوی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وارده مخه کړی و چې امریکا ته د افغان مشرانو په سفر کې باید پاکستان د افغانستان د ناامنیو مسؤول ونه ګڼل شي. اخو د پاکستان صدر اعظم عمران خان بیا تازه له نیویارک ټایمز سره په یو مرکه کې ویلي پاکستان له حده زیات په طالبانو فشار راوړی، او دا چې ځینې لا هم له پاکستان غواړي په طالبانو فشار وارد کړي، نور نو د پاکستان لپاره په طالبانو د فشار راوړلو لپاره څه نه دي پاتې. د میدان وردګ ولایت چک او سید آباد ولسوالۍ د طالبانو لاسته لوېدلې دي. امنیه قومندان سمنوال مصطفی مایار ازادي راډیو ته تایید کړ چې دا ولسوالۍ تر درنو جګړو وروسته طالبانو نیولې، او ورسره ډیر افغان سرتیري هم ژوندۍ د طالبانو لاسته ورغلي.
بلې، و متاسفانه چې دشمن د پراخې حملې له وجې دغه ولسوالۍ وروسته تر ډېر مقاومت دواړې ولسوالۍ یادوم، هم چک ولسوالۍ او هم سید آباد ولسوالۍ، هلته چې کوم میشت قوتونه و پکښې مشترک امنیتي او دفاعي ځواک و، د خپل مقاومت وروسته بالاخره د دښمن فشار پرې زیات شو او دغه ولسوالۍ د دښمن لاسته ورغلې چې په دا کې ګڼ شمېر سلاح و وسایط و یعنې حربي و غیر حربي عینیا د دښمن لاسته ورغلې دي.
نوموړی وایي په سید آباد کې د جګړې پر مهال درې افغان سرتیري او اته طالبان وژل شوي. د وسلوالو طالبانو ویان زبیح الله مجاهد هم ادعا کړې چې دا دوه ولسوالۍ نیولې او ورسره یې 9 افغان سرتیري ژوندي نیولې. دا وروستۍ څو ورځې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د لسګونو ولسوالیو د لاس په لاس کېدو راپورونه ورکول کېږي، خو د افغانستان دفاع وزارت وایي د سقوط شویو سیمو د بیانولو لپاره چټک عملیات روان دي. په بلوچستان کې د عوامي ناشنل ګوند یو مشر عبیدالله کاسی بې درکه شوی دی. عبیدالله کاسی کوټې ښار ته نږدې له کوچلاغ سیمې څخه د نامعلومو کسانو له لورې تښتول شوی. عوامي ناشنل ګوند د خپل دغه مشر د بې درکه کېدو پر ضد د اعتراض په دود د کوټې ژوبه او کوټې چمن ترمنځ لویې لارې بندې کړي. تر دې یوه اونۍ د مخه د دغه ګوند یو پارلماني غړي عثمان کاکړ د کراچۍ په یو روغتون کې سا ورکړه. عوامي ناشنل ګوند تور لګولی چې کاکړ په طبیعي مرګ نه دی مړ شوی، بلکې وژل شوی دی. د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنه ای تر 15,000 سل ډیر بندیان وبخل. د خامنه ای په ویب پاڼه کې پرون په خبر پاڼه کې راغلی چې دا اقدام د شیعهګانو د اتم امام رضا د زوکړې په مناسبت شوی. په خبر پاڼه کې نه دی ویل شوی چې دا بندیان آیا خوشی شوي او که یوازې د خلاصون حکم صادر شوی. د بخښنې نړیوال سازمان ایران په دې تورن کړی چې تورن کسان په عادلانه ډول نه محاکمه کوي او پر لپسې سیاسي مخالفان نیسي. دې سازمان دا هم ویلي چې ډیری نیول شوي کسان ترې تم کیږي او یا اعدامیږي. د بریتانیا د روغتیا وزیر وروسته له دې استعفا ورکړه چې د کورونا د مقرراتو د نه رعایت عکسونه خپاره شول. د بریتانیا سن ورځپاڼې د روغتیا وزیر مات هانکاک داسې عکسونه خپاره کړل چې په خپل دولتي دفتر کې له خپلې یوې مرستیالې سره په غېږ روغبړ کوي او د یو بل مخونه ښکلوي. پر 20 کلن هانکاک د خپلو همکارانو عوامو لس له لوري په دې اعتراضونه وشول چې ولې د کورونا وایرس له کبله لګول شوي مقررات په پام کې نه دي نیولي. دا چې په بریتانیا کې د کورونا وبا په اوج کې د روغتیا وزیرو په ځلونو په ټلویزیونونو ښکاره شوی او خلکو یې غوښتي چې د دې ویروس د نه خپرېدو لپاره بندیزونه او روغتیایي سپارښتنې رعایت کړي. او د امریکا د فلوریدا ایالت د میامی ښار په هغې 12 پوړیزې ودانۍ کې یو بل مړی وموندل شو چې 3 ورځې وړاندې نړېدلې وه. د میامی ښاروال ویلي تر اوسه پورې د 50 تنو مړي له کنډوالو راایستل شوي. تر پرون پورې په دې پیښه کې د بېدرکه شویو کسانو شمېر 156 ته رسېده. د پنجشنبې له ورځې چې دا ودانۍ نړېدلې سلګونه مرستندویان هڅه کوي تر کنډوالو لاندې کسان ومومي. داو خبرونه.
خبرونه مولا آزادی رادیو نه اوریدل. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 18 دقیقې او 13 ثانیې دي. د دې خبرونه د راپورونو برخې ته ورزو. د ولسمشر اول مرستیال پاکستان د طالبانو کوربه بولی او وایي چې دا هیواد کولی سي د افغانستان د سولې په پروسه کې د پام وړ مرسته وکړي او د افغانستان په یو شملګري بدل سي. خو امر الله صالح د خبرداري هم ورکوي چې د اوسني سیاست په دوام له طالبانو سره په ملتیا به پاکستان لوی بیا پرې کوي. بل خو د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حمد الله محب وایي چې پاکستان د دې حق نه لري افغان وګړي د افغانستان پر ضد وکاروي. اسلام آباد تل د طالبانو د ملاتړ څخه انکار کړی. جزئیات په یو راپور کې
د جمهور رئیس غنی لومړی مرستیال امر الله صالح یو ځل بیا د پاکستان او طالبانو ترمنځ د اړیکو له دوام او د دې اړیکو د بدو پایلو په اړه خبرداري ورکوي. خغل صالح واشنگتن ته د جمهور رئیس غنی په مشرۍ د پلاوی د سفر په اړه یو یادښت کې چې په خپل رسمي فیسبوک باندې خبر کړی لیکي، د سفر کې امریکایي چارواکو ته یادونه شوې چې له پاکستان د طالبانو د قربه په توګه د دې ډلې لزیګندې ترننه کولای شي د افغانستان د سولې په پروسه کې د پام وړ ونډه ولري او د افغانستان په یو خملګری بدل شي. د امر الله صالح په خبره پاکستان لدی پرته یوازې د دې انتخاب لري چې خپل اوسنی سیاست ته دوام ورکړي او په خبرو کې له جمهوریت او په عمل کې د طالبانو په ملاتړ سره بېله بی باوري جوړولو بل څه په لاس را نه وړي. د جمهور رئیس غنی لومړی مرسیال پاکستان ته په اشاره لیکي د نه منلو سیاست او په الفاظو قناعت ورکول پایله نه لري. طالبان هیڅکله پر افغانستان واکمنۍ ته نشي او له طالبانو سره په ملتیا به پاکستان لویا بیا پرې کړي. امر الله صالح امریکا ته د افغان پلاوی د سفر یو بل موخه او له امریکایي چارواکو سره د لیدنې یو موضوع د سولې او جګړې په اړه د طالبانو ستراتیژي یادوي او زیاتوي. طالبان د علي او ملاتړي د مخ په توګه عمل او د پلان جوړولو د دستګاه مدیریت کوي. هغه وایي د طالبانو روان پوځي عملیات ښیي چې د طالبانو له فکر ورها خوا یو منظمه پوځي دستګاه کار کوي او د همغږۍ مسؤلیت ورتر غاړ دی او د دې خبرې د اثبات لپاره مادي او معنوي ثبوتونه وړاندې شوي دي. خو طالب وایان ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو سره خبرو کې دا خبره ردوي او وایي پاکستان سره د افغانستان د یو ګاونډي په توګه اړیکې لري. هخوا بیا د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمد الله محب هم د پاکستان او طالبانو ترمنځ د اړیکو په اړه د نیوکې ګوته نیولې. خغلی محب د افغانستان ملي ټلویزیون سره مرکه کې پاکستان تورن کړی چې افغانانو ته د افغانستان پر ضد وسله ورکوي.
زما دشمن دی که دوست مې دی که هر څه چې مې دی که زما مخالف دی. زما په هیواد کې دننه وخت کله چې دا ستا مملکت ته راغلو ته بین المللي اصولو په چوکاټ کې د دې حق نه لري چې ته زما وګړی زما پر ضد استعمال کړې. دا خو ډېر اساسي د ګاونډیتوب اصول دي، د بین المللي قوانین دي د مملکتونو ترمنځ. نو زمونږ خبره د دې نه ده چې مونږ سره تعامل کوي که نه کوي. مونږ بعضو مملکتونو سره ډېر ښه تعاملات لرو، بعضو سره ډېر کم لرو.
حمدالله محب دې مرکه کې پر طالبانو هم نیوکه وکړه چې فکر کوي د زور له لارې به بریالي شي. خو ده وویل افغانان نور طالبان نه غواړي. افغانستان داسې مهال د پاکستان او طالبانو په اړیکه نیوکه کوي چې تازه د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید اسلام آباد کې رسنیو ته ویلي له طالبانو غواړي چې پاکستاني طالبانو او نورو ته اجازه ورنه کړي چې افغانستان خاور د دوی پر ضد وکاروي.
عمران خان ډیر لوی پریکړه ده چې موږ امریکا ته د افغانستان او افغانانو خلاف هیڅ ډول اډین نه ورکو. لومړی وزیر دا هم ویلي چې د افغانستان خلاف به د پاکستان خاوره نه کارول کیږي. اوس موږ هم له طالبانو دا هیله لرو چې د پاکستاني طالبانو تحریک او نورو ته داسې کوم کار اجازه ورنه کړي چې د پاکستان خلکو مال او ځان ته زیان ورسیږي.
افغان حکومت له دې وړاندې هم له پاکستان او طالبانو غوښتي څو د خپل منځي اړیکو په اړه وضاحت ورکړي. جمهور رئیس غنی دا هم ویلي پاکستان باید د طالبانو په ملاتړ او نه ملاتړ سره له افغانستان سره له دوستۍ او دښمنۍ یو وټاکي، خو پاکستان بیا تل د افغانستان په کورنیو مسایلو کې له لاسوهنې او د طالبانو له ملاتړ انکار کړی دی. د پاکستان صدر اعظم په خپل وروستۍ لیکنه کې چې واشنگتن پوسټ ورځپاڼې خبره کړې وه، ویلي وو طالبان نشي کولای پر ټول افغانستان واکمن شي.
د افغانستان جمهوری ریاست تیره اونۍ پاکستان له طالبانو سره په ژورو اړیکو لرلو تورن کړی وو او له اسلام آباد یې غوښتنه کړې وه چې له طالبانو سره له خپلو اړیکو په استفاده په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره عملی ګامونه واخلي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان محمد امیری دا څرګندونې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي د وروستیو خبرو په ځواب کې کړې وې. شغلی قریشي د ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر په درشل کې چې امریکا ته کړی دی ویلي و چې په دې سفر کې دی د ټولو ناکامیو مسؤلیت پر پاکستان نه اړول کیږي. دا څرګندونې داسې وخت کې چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ناامنیو پیښې زیاتې سوي دي او زیاتې ولسوالۍ هر ورځ لاس په لاس کیږي. په همدې حال کې د تخار امنیتي چارواکي وایي چې ډېر ژر به د دې ولایت نیول سوي سیمې بیرته له طالبانو ونیول سي. د دې ولایت امنیه قومندان له رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې د طالقانو ښار په نږدې څنډو کې د طالبانو پر ضد د امنیتي ځواکونو او ولسي پاڅونوالو عملیات دوام لري.
په تخار کې لتیری وی ونې رئیس پیل شوې سخت نه ختې لا هم دوام لري. اوس مهال د جګړې لومړی کرخه د طالقان خار اړوند چشمهشیر په سیمه کې ده. دا سیمه له خار 15 کیلومتر لري ده او د تخار کندز لوی لار هم له همدې سیمه تیریږي. 15 کلن جمدین چې د جګړو له کبله د چشمهشیر سیمې څخه بېځایه شوی وایي په کور کې د هوان مرمۍ لګېدلې او ټول شته یې ورته له منځه وړي دي.
زموږ په کلي کې جنگ دی. زه له خپلې کورنۍ سره ښار ته کډه شوم. پرون خپل کور ته ولاړم، په کور مې د هوان مرمۍ لګېدلې وه. دروازې ماتې شوې دي او کور مې هم خراب شوی دی. دلته خار کې وګي او تګي پراته یو. څوک مو پوښتنه نه کوي، نه طالب د خلکو غم کې دی او نه هم دولت.
دا ښایي یوازې جمعه دین نه وي چې د سخت جګړې له امله خپل سیمه پریخي، بلکې ورته سلګونه نورې کورنۍ هم شته چې د طالقان خار ته راکړه شوې دي. محمد شریف د طالقان خار اړوند شش متره پله د سیمې اوسیدونکی دی، خو اوس له خپلې 12 نفرې کورنۍ سره یو ځای د طالقان خار په یو خونځي کې اوسیږي.
چې حکومت یې چې روزه د سره مو مولا بونه کې د میخانه خود خو یګاره ژوندۍ تیر کونیم مولا زمي کومک تیر
د څټول حکومت ته او د سال دی. موږ تاسو له کومک څخه تیر یو، نه غواړو. موږ د خپل غریبانه ژوند آرام پرېږدي چې خپل کور کې ژوند وکړو. الحمدلله موږ مسلمانان یو، موږ آرام پرېږدي خپل ډوډۍ په خپل پیدا کوو.
دغه داخلي بيزای شوی کورنۍ وای چې حکومت ورته تر دې دمه لمړنۍ مرستې نه دی رسولي. ولایتي اداره هم په دې اړه څه نه وایي. دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال د تخار ولایت زیات شمیر ولسوالۍ د طالبانو لاس ته لوېدلې دي. یو شمیر معتبرې دولتي سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د دغو جګړو له کبله د دې ولایت 12 ولسوالۍ سقوط کړی دی. د سرچینې په خبره چې په سقوط شوو ولسوالیو کې شکمش، بنګي، چال، نمکاب، بهارک، هزار سمچ، خوجغار، خوجه بهاودین، ینګي قلعه، دشت قلعه، رستاق او درقد ولسوالۍ شامل دي. خود تخار امنیتي چارواکي بیا وایي چې دولتي ځواکونو د طالقان ښار په نږدې څنډو کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبل اړولې او د دغه ډلې بریدونه هم پر شا تمبولې دي. د تخار د امنیت قومندان مل پاسوال کرام الدین سره له رسنوی سره د خبرو پر مهال وویل
بلکشلاکو فرزایی و شکرالدین و طلب بایل در این ساعت و قریدات هم از وجود دشمن پاکسازی شد.
طالقان و خر پوچندو که در امنیتی زوکون و اولیسی پاچون کون که عملیات دوام لریم. او در عملیات و پر نتیجه که مو بلکشلاک فرزایی طالبای شکرالدین عبدل او یشمیر نور کلید طالبانو له وجود څخه پاکړل او زموږ عملیات دوام لري او ان شاء الله په نږدې ورځو کې به لاس وتل ولسوالی هم بیرته د هواد له دښمنانو څخه او ونیسو.
خاغلې سری ډاډ ورکوي چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو به ډیر شر د دې ولایت له لاس تللې ولسوالی به د وسلوالو طالبانو له موجودیت څخه تصفیه او پاک کړي. په تخار ولایت کې په داسې حال کې د جګړو د شدت خبرې را برسېره کیږي چې د دې ولایت په گاوند کې په کندز او بغلان ولایتونو کې هم له دوه اونیو راهیسې د دولتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ خونړۍ جګړې روانې دي او دې روان وضعیت په عامو وګړو د ژوند فضا خورا راتنګه کړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او سم د نن ورځې اقتصادي خبرونه.
په هلمند کې سکل 15000 ټنه انګور شوی دی. د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل سکل په هلمند ولایت کې د انګورو حاصلات د تیر کال په پرتله زیات دي. د نوموړي په خبره تیر کال دغه حاصلات شاوخوا 8000 ټنه وو. ښاغلی رستمی وایي یوازې سکل د دغه ولایت په 6915 هکټاره ځمکه کې د انګورو باغونه جوړ شوي دي. د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت د معلوماتو له مخې دا چې په هلمند کې ډول ډول انګور تولیدیږي او د نورو ولایتونو په پرتله ژر حاصل ته رسیږي، نو په بیلابیلو ولایتونو کې ښه مارکیټ هم لري. د هلمند انګور د یو شمېر ولایتونو لکه زابل، غزنی، میدان وردک، نیمروز او کابل ترڅنګ له هېواده بهر پاکستان او هند ته هم صادریږي. د افغانستان په صنعتي پارکونو کې 50 شرکتونو ته ځمکې ویشل کیږي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان فواد احمدی نن ازادي راډیو ته وویل دغه اقدام د صنعت او سوداګرۍ وزارت د ولسمشرۍ د دفتر د پانګونې د اسانتیا واحد، د ښار جوړونې او کرنې وزارتونو او د افغانستان د صنایعو کارونو خونو سره په همغږۍ کیږي. د نوموړي په خبره دغه شرکتونو مخکې د صنعت او سوداګرۍ له وزارت د ځمکو غوښتنه کړې وه چې ډېر ژر به په دې برخه کې اقدام وشي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت د معلوماتو له مخې دغه وزارت د کابل په ګډون د افغانستان په 2 ولایتونو کې صنعتکارانو پانګوالو ته د ځمکې د ویش لپاره چمتووالی لري او نن د کابل په شاهزاده سرای کې افغانۍ د بهرنی اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 9 افغانۍ 9 پوله، یو ایرو 4 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 13 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 10 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 10 پوله، زر هندي روپۍ 1000 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 493 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 13 دقیقې کیدونکې دي. اوس هم یو نړیواله مسأله چې په زیات رسنیو کې نور باندې بحثونه کیږي. د بریتانیا د روغتیا وزیر ورسله هغه استعفا وکړه چې ل خپل همکار سره یې ځینې عکسونه خبره سول. دا عکسونه چې امنیتي کمرو اخیستي او یوې بریتانوي ورسپانې خبره کړي، د روغتیا وزیر څرګندوي چې ل خپل همکار سره یې غیژه ورکړې ده. دا کار د کووید 19 ناروغي پر ضد حکومتي اصولو ماتول بلل سوی. نور لملالی بشیر څخه.
د برتانیا د روغتیا وزیر مات هانکاک چې د کووید 19 د بندیزونو د پلانولو او عملولو کې مهم رول درلود، د جون په 18مه استعفا ورکړه. یوې ورځپاڼې د هغه عکسونه خپره کړي چې دی پکښې په حکومتي دفتر کې خپلې مرستیالې ته غېږ ورکوي. هانکاک د کورونا وبا پر وړاندې د برتانیې د حکومت په مبارزه کې مهم پریکړه کوونکی و، خو عکسونو یې وښوده چې ده د کورونا ضد اصول مات کړي دي. 22 کلن هانکاک تر دې وروسته پر ټویټر په خپره کړې ویډیو کې وویل کله چې موږ قوانین جوړوو باید ورباندې ودرېږو، نو ځکه زه استعفا ورکوم. د جون په 15مه په دیسن ورځپاڼه کې خبرو شوی عکسونو کې میټ هانکاک جینا کولا دنجلو ته غېږ ورکوي. دوی دواړه خپل خپل ودونه لري. ورځپاڼې ویلي چې د عکسونه د روغتیا وزارت په ودانۍ کې په میاشت کې اخیستل شوي دي. دغه مهال د قوانینو تر مخه چا نسو کولای د خپلې کورنۍ له غړو پرته د بل چا سره نږدې تماس ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې هانکاک به په پرله پسې توګه پر تلویزیون څرګندېده او خلکو ته به یې ویل چې پر کورونا ضد لارښوونو عمل وکړي. له همدې کبله په پارلمان کې د هغه د محافظه کار ګوند غړو پر د فشار راوړ چې استعفا ورکړي. هانکاک له کورونا ویروس ضد لارښوونو څخه د سرغړونې په خاطر او همداراز یې له خپلې کورنۍ څخه بخښنه غوښتې ده. د برتانیې صدر اعظم بوریس جانسن په لومړي سر کې ویلي و چې د هانکاک استعفا نه ده منلې او د جون په 18مه ویل چې د هغه په استعفا خفه دی. جانسن د کورونا ویروس د مبارزې پر مهال د هانکاک د خدماتو ستاینه کړې ده. د هانکاک پر ځای به ساجد جاوید د روغتیايي چارو د وزارت چارې پر مخ وړي. جاوید مخکې د برتانیې د مالیې وزیر پاتې سوی، خو د روغتیا په برخه کې تجربه نه لري. په برتانیا کې تر اوسه 4.5 میلیونه خلک په کورونا ویروس اخته سوي او 1,08,000 مړه سوي دي. په وروستیو اونیو کې د کووید 19 نوې پیښې زیاتې سوي دي. حکومتي شمیرې ښیي چې په تیره یوه اونۍ کې 100,000 کسان په دې ویروس اخته شوي، دا د تیر اونۍ په پرتله 50% زیاتوالی ښیي.
اوس به دا واورو چې په کابل کې نن ورځپاڼه څه خبره کړې.
هیواد ورځپاڼې په خپل نننۍ غړنې کې لیکلي په ورستۍ کې د هیواد په یو شمیر ولایتونو کې د حکومت د وسلوالو مخالفینو پوځي تحرکاتو زور اخیستی او ځینې ولسوالیو پوځي مرکزونو سقوط هم کړی. ورځپاڼه لیکي که د دې ولسوالیو پوځي مرکزونو د سقوط څرنګوالي ته کتنه وشي، نو لیدل کیږي چې ځینې بېلې کوم مقاومت د حکومت مخالفینو ته لاسته لوېدلی دي. د سرمقالې لیکوال پوښتنه کوي چې ولې دې مرکزونو مقاومت ونه کړ، او سره له دې چې ښه پوره تجهیزات یې لرل او کولای شول چې مقاومت وکړي، خو له کوم مزاحمت پرته یې لاسونه پورته کړل او خپل تجهیزات یې مخالفینو ته وسپارل. په سرمقاله کې وړاندې لیکل شوې دا پوښتنه باید ځواب شي، ځکه د دې پوښتنې له ځواب پرته موږ د ستونزو اصلي ریښې نشو موندلی او تر هغې چې د مسلې ژور ته لاړ نشو، ناشونی ده چې د پیښو رښتینی انځور برابر کړو. د سرمقالې لیکوال لیکلي دوه خبرې باید سپینې شي. لومړی دا چې آیا په دې پیښو کې کوم پټ لاسونه دي، او دا ولسوالیو پوځي مرکزونه د کومې دسیسې په پایله کې مخالفینو ته تسلیم شوي. دویمه خبره دا ده چې په دې ولسوالیو پوځي مرکزونو کې میشت افسران او سرتیري د مخالفینو د تبلیغاتو تر اغیز لاندې راغلل او داسې یې وګڼل چې ګڼې ټول تسلیم شوي دي او یوازې دوی پاتې دي. ورځپاڼې په پای کې وړاندیز کړی چې دا د اړوندو ادارو دنده او مسؤلیت دی چې باید وروستۍ پرمختیاوې په ژور او هر اړخیزه توګه وڅېړي او د دې دوو مسلو برخلیک څرګند کړي. اصلاح ورځپاڼې په خپله نننۍ ګڼه کې لیکلي، په داسې حال کې چې په هیواد کې جګړه تر بل هر وخت سخت پړاو ته رسېدلې، افغان جمهور رئیس او ورسره پلاوی واشنګټن ته ولاړ او دوی دا سفر بریالی یاد کړ. په سرمقاله کې وړاندې راغلي که څه هم په دې سفر کې سوله د اجنډا برخه نه وه، خو بیا هم داسې هیلې کېدي چې د سولې اړوند ځینې پرمختګونه رامنځته شوي وای. د سرمقالې لیکونکي په باور د امریکا د نوې ادارې په رامنځته کېدو سره دا امریکا ته د افغان چارواکو لومړی سفر و، نو تمې هم ترې ډېرې کېدي. ورځپاڼه وړاندې لیکي په دې سفر کې د سولې خبرې د دې لپاره له اجنډا غورځول شوی وي چې دا بهیر د امریکا پخواني جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ لخوا پیل شوی و او تر ځایه د خبرې ناکامۍ سره مخ شوې. او هشت سو ورځپاڼې په خپله نننۍ ګڼه کې په هیواد کې وروستیو ولسي پاڅونونو ته په اشاره سرمقاله خبره کړې. د سرمقالې لیکوال لیکلي چې د هیواد په ډیری سیمو په ځانګړي ډول شمالي ولایتونو کې د ولسي پاڅونونو پیل شوې څپه هم هیله بښونکې ده او هم اندېښمنونکې. لیکوال وړاندې لیکي حکومت له طالبانو سره په جګړه کې ضعف لري او دا ډله ورځ تر بلې ساحې نیسي. همدا دلیل دی چې ولسي پاڅونونه رامنځته شول. د لیکوال په باور اوس یو شمېر کړۍ غواړي دې ولسي پاڅونونو ته ملیشي نوم ورکړي چې دا په خپل ذات کې سم قساوت نه دی. لیکوال دې مسلې ته هم اشاره کړې که ولسي پاڅونونه کنټرول نشي او د حکومت په چوکاټ کې ځای پر ځای نشي، راتلونکي لپاره یوه جدي اندېښنه ده.
ځینې ډاکټران او روغتیایي کارکوونکي وایي چې د کورنۍ غړي د کورونا وایرس له ګواښ سره مخامخ دي. تفصیل په یو راپور کې.
ننګیالی د محمد جنا روغتون یو له هغو نرسانو څخه و چې دوه اونۍ وړاندې د کووېډ 19 ناروغۍ له امله ساه ورکړه. د هغه ورور عبدالودود وایي ننګیالی له تیرو څو کلونو راهیسې د کابل ښار په بیلابیلو روغتونونو کې دنده ترسره کړه، خو څو ورځې وړاندې له کورونا ناروغۍ سره تر یو میاشتنی مبارزې وروسته خپل ژوند له لاسه ورکړ.
ډاکټر ننګیالی اوس هم دنده ترسره کوله او د نوکری پر مهال یې وضعیت خراب شو او کور ته راوستل شو. وبشت ورځې له دې ناروغۍ سره مبارزه وکړه، خو له بده مرغه دوه اونۍ وړاندې د شپې په 8 بجو په محمد علي جناح روغتون کې یې ساه ورکړه.
ننګیالی 15 کاله عمر درلود، واده کړی و او د راشد او فردوس په نومونو یو 4 کلن او بل 2.5 کلن ماشومان درلودل. عبدالودود وایي ورور یې ننګیالی په یو کرایه کور کې ژوند کوه او اوس یې بچیان په ناوړه وضعیت کې دي.
د کورنۍ اقتصادي وضعیت په اړه یې درته ووایم چې د دولت کارکوونکی و، 14,500 معاش درلود چې له دې د کور کرایه هم ورکوله. اوس هغه معاش هم نه ورکول کیږي او بچیان یې په ناوړه وضعیت کې دي. له دولت څخه زموږ غوښتنه دا ده چې د ماشومانو لپاره یې د هغه معاش ورکړي.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي چې د کورونا ناروغۍ له پیله تر اوسه 102 ډاکټران او روغتي کارکوونکي خپل ژوند له لاسه ورکړی. یو شمېر ډاکټران او روغتي کارکوونکي وایي که څه هم دوی د ناروغۍ په لومړۍ کرښه کې دي، خو د دوی کورنۍ تر اوسه واکسین نه دی ترلاسه کړی او د ویروس تخته کېدو له ګواښ سره مخ دي. یو له دې څخه فیض قلندری دی چې د جمعې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
خاصه تدابیر نشته که باید فامیلونه واکسین سی دو درست ادامه ایسی خواه وارمه چه با خاص قدم که فامیلونه را اوختل سی یا ورد واکسین سی.
خود افغانستان د امیر روغتیا وزارت مرستیال ویان میرویس علیزی وویل چې د یوې منظمې تګلارې پر اساس به د روغتیایي کارکوونکو او ډاکټرانو کورنیو ته واکسین ورکړل شي.
پاسې پذیره برخو کې چې کوم هیوادوال راځي هغوی ټول ته به واکسین تطبیق کیږي، لکه دا اوس چې روان دی که هغه د روغتیایي کارکوونکو کورنۍ دي او که نور وګړي دي، او د روغتیایي کارکوونکو کورنۍ ته به هم دا هم په نظر کې ده چې په راتلونکي پلان کې دا شامل دي چې دوی ته به هم واکسین تطبیق کیږي.
په افغانستان کې د کورونا ناروغۍ له پیله تر دې مهاله 4500 تنه مړه شوي چې ویل کیږي غیر رسمي شمېرې تر دې لوړې دي. په ورته مهال د کورونا واکسین تطبیق په هیواد کې دوام لري او امریکا تازه اعلان کړی چې د نږدې 3 میلیونه ډوز واکسینو مرسته به وکړي.
زړګۍ می غواړي غې ګورانا لات بل ډول دي، راغاړې نوزې جانانا لات بل ډول دي. ګرانو هیوادوالو، په کور پاتې شي، څنګ ته د مور پاتې شي، کورونا دا شان مات کړی.
په خوست کې په لسګونو کسانو د افغان امنیتي ځواکونو په ملاتړ وسله اوچته کړې ده. تفصیل په دې راپور کې.
افغانستان
د جمعې په ورځ د خوست په سپیری ولسوالۍ کې هم د زدران میشتو سیمو اوسیدونکو د نظام په ملاتړ وسله پورته کړه او وی ویل چې دوی به د هر ډول امتیاز پرته د خپل هیواد سیمې، کلی او کور ساتنه کوي. د زدرانو د ټولنیز شورا مشر حاجی مارک زدران په خپلو خبرو کې ویل په اوسنی وخت کې هر افغان ته پکار دی چې د نظام تر څنګ ودرېږي او دا هیواد له شاتګه وژغوري.
د زدرانو قوم نن په دغې بندې خپل وتلی دی، نه چانه تنخوا غوړي، نه چانه سلا غوړي، نه چانه بوټ غوړي، نه چانه کوټ غوړي، نه چانه درشي غوړي، نه چانه خرچا غوړي. په خپل اصله نن رجیک شو او د دغې دپاره چې د خپل نظام نه ملاتړ وکړو او دغه د شل کولې لسته راوړنیم یا خور سره خورې نشي. په دا نن سبا حالات کې مخته دا په کور دو چې باید د زادرونې د کوم یا مطلب د زادرونې د کوم سنر ګوانډي کومینه یا په نیر ولایت کې چل خلک دغه تر ودانګي چې خپل مټویر ونغړي او د خپل ملک او د خپل نظام سره بغا په بغا ودارېږي او د خمنته حکومتون کا ځواب ورکړي.
د زدرانو د سپیری ولسوالۍ یو سیدونکو وایي دوی به د نظام د سرتیرو په شان د حکومت سره وګه پوګه ولاړوي او د خپل حکومت او خاورې به ساتنه کوي.
زمانو مسخجان زدران د حکومت سره میګټاک په څنګه درځلی وو او د حکومت نه به د پاکو او د خپل خاورې نه به د پاکو ان شاء الله میک به د دخمن په تبلیغات نه را نو غولېږي. ان شاء الله می په خپل خورات ستي د پېد وکنه سامي څنګه پسنګ لوړ چې جنگ سامي مخ مخ جنگيږي. ان شاء الله دایوي په شاتم بوي مختب نشرو.
یو بل پاسون والزوان سمي ولا اول هغوی چې د دې وطن د بربادي خوبونه ویني په غلطه لګیادي او د مخوتبه ونه رسیږي.
موږ د خپل خاور ساتنه په خپل کا وایو، موږ خپل از سپیر ولسوالې زدران زوانان غولې یو په نره د خپل د سرتيري ملاتړ کاو د خاور دی پاکو هیڅ ته اجازه نشو ورکول چې په د خاور کې د مردار پال کړي. هر څوک د خوبونه او بوتا وخه د دلته وطن ته د مونږ افغانستان خاور ته هیڅ ته اجازه نشو ورکول.
بلوري ته د خوش چارواکي چې سپیری ته پاتسونوالو سره لیدل لپاره ورغلی ول د قومي پاتسونونو ملاتړ خو دا ویل چې افغان حکومت به دوی سره ولاړ وي. خوش ولی محمد کټوازی ویل
نن بیا هغه وخت راغلی دی چې زموږ تاسې وطن کلی کور خونه د دشمن تر فشار لاندې ده. هغه د شر سر تبلیغ کوینو چې نه لري. زدان قوم د مصلاه امنیتی قوا او سر د خوص یو جه ولار ده ل سولینا نظام نه، دولت نه، حکومت نه، خوص نه، خپل کور نه، خپل خون نه دفاع کوي. هر څوک دې خبر شي چې خوصوال قومونه د چا بازی نه خوري. زه تاسو زدان ورته نه در کو چې مرد سره یو، تاسو خپل وطن ساتي، مرد سره یو جاي یو، سوله براولو، سولې ته به کار کوو، د افغانستان حاکمیت نظام ته به کار کوو.
په افغانستان کې د جګړې له زیاتېدو سره په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو پر ضد زرګونه ولسي پاسونوال جګړې ته تیار شوي او د افغان ځواکونو په ملاتړ د جګړې اعلان کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو لړۍ پیل شوې او طالبانو هم د افغان ځواکونو په وړاندې جګړه تیزه کړې ده. لخو، سربیره، پروان، بغلان، بلخ، فاریاب، سمنگان، کندوز، تخار، ننګرهار، کندهار او یو شمیر نور هغه ولایتونه یاد شوي چې یو شمیر خلکو یې د طالبانو په مقابل کې وسلې راخیستې دي.
په څو شیبو کې اونیز پروګرام نور بس دی، شکست سکوت پیلېږي. اوس 12:30 بجې دي. د مهمو خبرونو لنډیز له سپی ولستانک زینه.
امرالله صالح وایي امریکا کې د سفر پر مهال واضح شو چې پاکستان په خبرو کې له افغان حکومت خو په عمل کې له طالبانو سره دی. د میدان وردګ ولایت چک او سید آباد ولسوالۍ د طالبانو لاسته لوېدلې دي. امنیه قومندان سمنوال مصطفی مایار ازادي راډیو ته تایید کړ چې دا ولسوالۍ تر درنو جګړو وروسته طالبانو نیولې او ورسره دیرش افغان سرتیري هم ژوندي د طالبانو لاسته ورغلي. په بلوچستان کې د عوامي نېشنل ګوند یو مشر عبید الله کاسی بې درکه شوی دی. عبید الله کاسی کوټې ښار ته نږدې له کوچلاخ سیمې څخه د نامعلومو کسانو له لورې تښتول شوی. عوامي نېشنل ګوند د خپل دغه مشر د بې درکه کېدو پر ضد اعتراض په دود د کوټې ژوب او کوټې چمن ترمنځ لوی لارې بندې کړې. د بریتانیا د روغتیا وزیر وروسته له دې استعفا ورکړه چې د کورونا د مقرراتو د نه رعایت عکسونه خپاره شول. د بریتانیا سن ورځپاڼې د روغتیا وزیر مات هانکاک داسې عکسونه خپاره کړل چې په خپل دولتي دفتر کې له خپلې یوې مرستیالې سره په غېږ روغبړ کوي او د یو بل مخونه ښکلوي. او د ایران رهبر آیت الله علي خامنئي تر 15,000 ډېر بندیان وبخل.
نور بس دی،
شکست سکوت.
السلام علیکم، ازادي رادیو ته شرغلاست. نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام نور بس دی یا شکست سکوت خبريږي. زملالی بشریم، تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړي. د خبرونی په دې برخه کې موږ په د کوچنیانو په زور د ودولو یا په کوچنی عمر د ودونو په اړه باندې خبرې کوو. زموږ د خبرونی لومړی میلمنه ډاکټر نازدانه پکتیاواله ده چې نسایی او ولادي ډاکټره ده، او همداراز جمیله عظیمی صاحب چې حقوق پوه ده او مدافع وکیل ده له هرات ولایت څخه به نن په دې خبرونه کې موږ سره ګډون کوي. د کوچنیانو لپاره د ملګرو ملتونو اداره یا یونیسف وایي تر 13 کلونو کم عمر کې رسمي ویکه غیر رسمي د کوچنی عمر واده دی. د دې ادارې د معلوماتو پر اساس په افغانستان کې د کوچنیانو د ودولو دود تر هلکانو نجونی ډېری اغیزمنوي، او په دې هیواد کې 55% نجونی تر 19 کلنۍ مخکې ودول کیږي. د نجونو د ودولو ډېری عمرونه 15 او 14 کاله ښودل سوي دي. که څه هم د نړیوال بشري قانون له مخې 13 کلن انسان بالغ وي، خو د افغانستان د قانون له مخې نجلۍ د مور او پلار په رضایت سره کولای سي په 14 کلنۍ کې، او هلک کولای سي په 13 کلنۍ کې واده وکړي. خو د بشري حقونو نړیوالې ادارې دوامداره راپورونه ورکوي چې په افغانستان کې جبري ودونه ډېر دي او په کوچني عمر نجونې واده ته اړ ایستل کیږي. نن پر دې موضوع باندې خبرې کوو چې دا ډول ودونه نجونو ته د دوی روغتیا ته په ټوله کې څه ډول زیان رسوي، او دوی له څه ډول روغتیايي او ټولنیزو ستونزو سره مخامخ کیږي. د خبرونی لومړی میلمنه ډاکټر صاحب نازدانه پکتیاواله لمش سره پر لیکه ده. پکتیاوال صاحب، ډیر مننه چې راغلی.
مننه تاسو نه، مننه تاسو نه کوم چې تاسو په فاطمه مسعود کې تاسو شو کوم چې تاسو په طریقه خپل معزز اوریدونکو ته خلکو ته آگاهی ورکړو تر څو چې دوی وکړای شي چې خپل جلاکې په خپل وخت او زمان باندې واده کړي.
ډیر مننه ډاکټر صاحب چې تاسو وخت وایستئ. لومړی پښتنه به دغه درڅ وکم چې تاسو د خپل کار پر مهال باندې د دا ډول تجربو سره مخامخ سی وئ، چې نجونی لډیرو روغتیاي ستونزو سره تاسو ترابلل سی وئ ځکه چې په کوچنی عمر باندې واده سی وئ. بله،
دا وخت ډیر زیاته، خصوصا چې موږ د زونه جنوب شرق پکتیکا ولایت خوستو پکتیکا او لوګر ولایت کې وخت ډېر زیات دی. نه په ټول افغانستان کې ده، خصوصا په دغه ولایت کې خو بیا اندازه ډېر زیات وي. دا څومره عرف عنعنات او کلچر او د بلې خوا نه د خلکو عدم آګاهي دغه اسوار دي چې دوی مخکې له دې نه چې ماشومان د خپل قانوني سن ته ورسېږي، یعنې اتلس کلن چې دوی د مجبوریتونه د خراب اقتصاد له کبله او یا دا چې مثلا نه پوهېږي دا کارونه ترسره رسوي.
بله ډیر مننه ډاکټر صاحب. اوس هم د خپلې دوهمې میلمنې پر لور ورځو. جمیله عظیمی صاحب چې حقوق بود او د بشري حقوقو مدافع وکیل ده. عظیمی صاحب ډیر مننه چې تاسو موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوئ.
سلام علیکم، وقت شما بخیر. سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما و همه شنونده های عزیز. جمیله عظیمی هستم، تشکر که معرفی کردیم. وکیل مدافع هستم از ولایت هرات افغانستان.
ډیره مننه ستاسو څخه هم چې وخت مو وایستی. عظیمی صاحب، زموږ لمړی میلمنی ډاکټر صاحب نزدانه پکتیاوالی اشاره وکړه چې انجونې په د ځینو لاملونو لکباله په کوچنی عمر باندې ودیږي چې اقتصادي ستونزې دوی یاد کړي او دودونه یاد کړل ناوړه دودونه. ستاسو په نظر نور څه لاملونه دي چې انجونې په کوچنی عمر باندې ودول کیږي، او په ستاسو په نظر دغه ته څه د حل لارې موږ لټولای شو؟
تشکر. سلام مجدد خدمت مهمانای عزیز دگی شما، دکتر صاحب و همکار دگی. در رابطه با ازدواج زیر سن اطفال اگر خواسته باشیم صحبت داشته باشیم، ما خود در قانون مدنی افغانستان سن ازدواج که تعیین شده برای دختر 16 ساله هست و برای پسر 18 ساله هست. متاسفانه مسئله ای که اصلا رعایت نمیشه، یعنی بحث ازدواج در سن قانونی هست. ازدواج های زیر سنی که بنابر مصلحتی که پدر فکر میکنه برای دختر هست در نظر میگیره، متاسفانه عواقب بسیار زیادی داره. اگر به لحاظ اجتماعی فکر کنیم، به لحاظ جسمی، روحی، روانی، به لحاظ زندگی مشترکی که با طرف تشکیل میده و به لحاظ نسل بعدی که قرار هست اونا به جامعه تقدیم کنن، جدای از این مسائل، خب در قانون منع خشونت هم ما ذکر شده به این مسئله. قانون منع خشونت میگه ازدواج زیر سن 22 موردی که ما در قانون منع خشونت علیه زنان در افغانستان داریم و خوشبختانه کم و بیش تطبیق میشه، به اونجی هم ذکر شده که ازدواج زیر سن جرم هست. یعنی یکی از 22 موردی هست که جرم داشته شده، جرمانگری شده، ضمانت اجرا از اون وجود داره. طفلی که بنابر ازدواج زیر سن یا به اجبار یا به زیر سن به ازدواج داده بشه، خب جرم هست. بس اینجی هست که چرا با وجودی که ما قانون داریم، با وجودی که سن تعیین شده، با این مسئله که جرم پنداشته شده، هنوز هم این اتفاق میفته. متاسفانه قضایای زیاده که ما خودم حتی شاهد بودم و وکالت از اونها داشتم، همین در همین جامعه فعلی ما هنوز اتفاق میفته این قضایا. خب طفلی که میفهمیم آمادگی جسمی و روحی و روانی به یک زندگی مشترک نداره و او به ازدواج میدن، ممکنه که بعد از ازدواج حتی او دست به تخلف بزنه که ما در قانون تخلفات اطفال به اونجا جرمانگری شده و او طفل حتی ممکنه تخلف مرتکب بشه و بعدا به مرکز اصلاح و تربیت میفته. و شما فکر بکنیم که چقدر میتونه عواقب خطرناکی برای ازی داشته باشه. جدای از این مسائل، دفاتر زیاده، اینجوهای زیاده، مؤسسات ملی و بین المللی در رابطه با بیدهی برای خانواده ها کار کردن، منابع زیاده مصرف شده، هزینه های زیاده شده به خاطر بلند رفتن سطح آگاهی خانواده ها. اما متاسفانه هنوز که هنوز هست این مسئله اتفاق میفته. شاید سوال ای باشه که چرا قضایا حالا بیشتر شده. من فکر میکنم از دید خودم این هست که مردم بلد شدن شیوه راپوردهیر، بلد شدن شیوه ازیر یا خود از طفلی که به ازدواج داده میشه زیر سن، حالا یا اجباری، خود از او بلد شده که چگونه بیایه شاکی بشه و عرض بکنه و به مراجع عدلی و قضایی یا نهادهای زیرفته از جمله ریاست امور زنان که میسین مستقل حقوق بشر مراجعه بکنه. با این حال میبینیم که آمار بلند میره، یعنی مسیر بلد شدن فعلا که حداقل شکایت خود خود به یک مرجع برسانن. متاسفانه هنوز مشکل داره و با این که خود من یکی از جزء کسایی هستم که در ادارات عدلی و قضایی کار میکنم به عنوان یکی وکیل مدافع، قانون ما هم مشکل داره. قانون ما هم شما نگاه کنید، وقتی قانون منع خشونت علیه زنان که ما محکمه اختصاصی داریم و سارنوالی اختصاصی منع خشونت علیه زنان رو داریم، وقتی قضایا ثبت میشه، دوسیه تکمیل میشه، محول محکمه میشه و قرار کسی که این جرم را انجام داده یا او طفل، حالا چی فرق میکنه چی دختر یا چی پسر را به زیر سن به ازدواج داده، قضیه از اون رسمی میشه. متاسفانه قانون یک جای ذکر کرده که در صورتی که مجنا علیها، یعنی کسی که به او خشونت شده، اگر بیایه قضیه خور پس بگیره و اگر بیایه پس از دعوایی که کرده انصراف بده، دفتن دوسیه بسته میشه و کسی که این جرم مرتکب شده حتی اگر از حبس باشه رها میشه. ببینیم یک خلای قانونی وجود داره. خب از کجا معلوم که او مجنع علیها تحت فشار روحی نبوده، تحت تهدید نبوده یا به اجبار وادار نشده که مثلا به اصطلاح کنسل کنه و از دعوا خو انصراف بده؟ این یک خلای قانونی وجود داره. مسئله دیگه که هست، متاسفانه مشکلات خب بلازه اجتماعی مشکلاتی داره، مشکلات اقتصادی هست. پدرها به لحاظ ناامنی فکر میکنن که خوب هست که دخترها خود زیر سن به ازدواج بدن، یا به لحاظ اقتصادی میبینیم حتی مسئله های ما شاهد بودیم که دخترها در بدل پول هنگفته به نام پیشکش تبادله میشن، به نام از اینکه یک مهریه هست یا پیشکش هست، در حالی که خود از این دختر اصلا آگاهی نداره و اصلا به جریان نیست که این پول به خاطر چی رد و بدل بشه بین خانواده ها. ازدواج های زیادی هست که مشکل داره. ازدواج بد دادن ما داریم، علیشونی یا مخیر ما در افغانستان داریم، در حالی که برای تک تک از اینا جرمنگری شده، در قوانین جداگانه ذکر شده، در قانون جزای برای از اینا جرم تعیین شده. اما پاسخ اینجا هست که چرا هنوز همه این مسئله اتفاق میفته؟
دیر مننه.
با اینکه منابع زیادی هم
از عزیمی سیب دیر مننه. او تاسو لمش سر پدی پروگرام که او سی بیرته هم تاس ترازم ده داکتر سیب پکتیوالی چه خبا پشتنه وکم. داکتر سیب زموش میلمانی عزیمی سیب ویل چه دنجونو پر زدکرو باندی، ده دوی پر روختیا باندی، ده دوی پر روان باندی اغیز پریوزی کلا چه دوی پا کچنی عمر باندی وادسی، او دوی هم دارز حتی ده قانون یادوانه وکره چه پا قانون که کچه هم یادوانه سویده چه تر دغا عمر مخ که باید کچنیان وادنسی خو خلق دغا تدرناوی نکوی او ده کار بیا هم کوی. چه ده دی ده اغیز پا اره هم عزیمی سیب یو چو خبری وکره. ستاس چه خزمه پشتنه دغا ده چه ده کچنی عمر ده ودونو او پر کچنی باندی، ده اولاد پر زیجون باندی، ده مور ده مرینی ترمنز چومره تراو دی، او ده کچنی عمر ده نجونو چه کل دوی اولاد زیجوی، آیا داسې موارد ستا چې په ډیری وختونو کې د دوی اولادونه ځکه مړه کیږي چې د دوی عمر کم وي د دې میندو یې؟
بواخت سره همدغه ډول چې قاضي صاحب ویلي واقعیت دی، داسې یو ماشوم وي هغه هم بلاغت ته ضرورت لري چې حداقل کله چې یو نر او یا ښځه بلاغت ته رسېږي 13 کلن به وي، یعنی همدغه رقم چې خدای پاک ټول اعضا جوړ کړي، د جهاز تناسلي هم جهاز تولد و تناسل هم وخت لري تر څو چې انکشاف وکړي، نشونمو وکړي، د انتومي نظره د هډوکي نه نیولی بیا تر عضلاتو تر مفا فاصل و تر طول ارگانونه چه پده که زی دخل دی بنا ان هم دی اناتومی نظره و هم دی فیزیولوژی نظره چه دی وظایف که چه داشته وقت قولشی تین اخبال وظیفه انجام که اینه کلا چی جلگی ماشومی تر اطلاس کنی پوری دای ماشوم ده کده مخ کل اطلاس کالو وادی که گی پده مانا چه پا ماشوم توب که وادی که گی ایدی تناسلی جهات ایدی تناسلی جهات اناتومی و فیزیولوژی آماده دی تنده ده چه دای حمل وقتی او یا ولادت و که او یا همده رول پیاو اجتماع که زوان و که نو کلا چی مگو تاسوه دی اسلام لنظره هم کلا کولاشی یو جلکی واده و که اغا بالغی بناعن کلا چی بلاغت رسی اغا دی صحی لنظره دی جسمی لنظره او همده رول دی فیزیکی لنظره دی اجتماعی لنظره بعد دی بالغی نو که اغا وقت که دی کولاشی سه واده و که بناعن هر اغا ماشون چی مخکل وقت واده نشوی دی چون عضلات چون اردو که دخل حوصله دی مور بطن دیت آمادن نیی چه ماشوم مساتی ماشوم در اخفال مده و رسی اکثرا پریمچور یا مخیل وقت ولادتونه کیگی اکثرا سیختون منسرازی یا اکثرا تراوزی هم مثلا فولتر وقتا و رسیگی یعنی ماشوم خفال زیگ دو وقتا و رسیگی آقا با دی سزاریان یا دی عملیات پوسته کیگی او یا اکثرا دی پرفوریشن یا دی خفال رحم دی چیدو دو سبب کیگی چه دیر زیاد اختلاطات پتا بابت کشته و مو دا خپل سر گلی دله دنو پا دی اساس ماندی هر ماشومان چه جنکیان چند لا ماشومی اغا که دی مخیل اطلاس کلینی نواده کهی یا ازدواج کهی نو پا مختلف و مشکلات سر جنن دا تناسیهی دا بلکه دی فیزیکی دی روحی نظره کلا چه اغا آمادن نیه دا اجاب قبول تا بنا انکه پا دوی پا جبری و دیگی یا پا زور نکاتیگی دا خپل یا روح دی باندی تاثیر کهی پا جسم باندی تاثیر کهی بالاخره اغا خپل روحیه للاس ور کهی نو نشی که ولی پو جامعه که اتر خم چه نور خواهیم دیتی بالغی یا دی سند دی قانونی دی نکاح بوده کری اغا زوان بو که دی نشی که ولی دا قصی کار زوان بو که چه دیتی هم روحی تکلیفونه پیدا کیگی هم جسمی تکلیفونه و تا پیدا کیگی هم اغا ماشومان چه بالاخره پیدا کیگی اغا هم یو پالغی تا ضرورت لدی اغا هم تربیه تا ضرورت لدی اغا هم مثلا دشپی بی خوبی تا ضرورت لدی بنا دغا مور چه ماشوم ده نیشی که اولای چه بل ماشوم او روزی دیل پارا اکثرا فنداکا صرف افغانستان که نده پرکه پتول جهان که تقریبا ایسایدی شیخی چه بی کال که 2 میلیون پتول جهان که مخکل وقت ماشومان یعنی مخکل دیات الاسکالین نواده کیگی بنا دغا ستون دیل پارا دیر زیاد کار پکار ده دیر زیاد باید ایژوکیشن وشی و ایوان کسی ایژوکیشن وشی تعلیمات صحیح ورکر شیخ فامیلون تا قرون تا حتی در جماعتو لعلماء و در طریق نه در مسیران در قرون یا در مسئولین در فامیلون لطریق شده باید آباشی هم دقیقی یا باوجود دینه چی یا جلکی دقیقشان تضرورت لری و ناری نه هم تضرورت لری ولی که یا ور که مخکل دینه چی در بلاغت اطلاس کلانی پرکی یا پدان بانی حاکم اونسی اگر کلا چی تشکل دی خانه یا فامیلگایی یا کورانه جوروی دیگه کورانه مسئولیت دیگه بغاره لویگی دیگه مثلا جلکینی سی دیگه کارکیگی یا فامیل تشکلوی یا اجتماع جوروی برست پا برست دی اولادو شیختن کیگی بناهن ده احساس دی مسئولیت دیگه ساتن دیگه مثلا تغذی دیگه امنیت بالاخره اقتصادی وضعه اجتماعی وضعه دار تو پر اخبال نارینه بانی هم تاثیر که چه اکثران پر روحی هم رازو او یا اکثران چون اقتصادی وضعه اینشی که اولایی که دقا انسوم منستر آوری ده تاوتر خوان لیری خشونت سبب که گی اکثران ده کورون ارتباطات ترقتا که گی چه دا شران جیر جیت تیر شوی دی و از هم باوجود دیده چه تیداری کم شوی لک چه خلق آگاه شوی دی خوبان هم چه خمس لازم ده دیتا توجه نده شوی باید دیتا زیاد کار وشی تو چه ماشومان دی جبری ودونو نه او یا داتی مثلا تو مرکو که یا پو فیصلو که جنکی تو بعد ور کول که گی ورکای ماشوم یا سفینگیر سرائی تا ور کول که گی یا پو بلخزه ور که درشان جلو گیدی وشی تو چه مگ دیل پارا چه که مگ فکر مکو چه دی مور و ماشوم بلینه پا افغانستان که کچه جگه دی وزنه علاتی دغا دی وار جنکی و دول مختل وقت دی بناهن د دې لپاره چې موږ وکړای شو چې د دې په مخه مهمه ولایي باید دې ته توجه وشي او د بل د خونه د قانون باید تطبیق شي. لکه څنګه چې مخکې قاضي صاحب هم ویل چې ډېر قوانین سه کله یو ماشوم په جبر ودیږي یا په زور یا فامیل مثلا راځيږي دې ته په بده کې ورکی باید د قانون تطبیق له نظره یو مامور وشغورول شي د حالت نه او دې ته زمينه برابر شي چې د خپل اصلي قانوني سند ورسیږي او د یو کرشي ته یو خپل فامیل ولري او پاینده کې هم خوشحاله کورنۍ ولري او هم د آینده اولادونه چې روزي جامعه ته چې تقدیمي هغه هم په نورمال حالت او د بل خونه جامعه خپل سوند مستر جامعه کې سوند مستر اوري چې کله هغه ماشومان چې خو وده نه کوي د مور په ماشوم کې مخکې له وخت ولادت کوي او یا درست غزي شوی نه وي بنا نه ماشوم به اتمن درست نشونمو نه کوي او د جامعه دوش به بار دوش به او که ماشوم خو ده کوي خته غزي کوي خته تربیه کوي هغه به کول شي جامعه کې د ذهني له نظره د فکري له نظره د تعلیم له نظره د صحت له نظره او بل اخره د اقتصاد له نظره به وکړي چې خپل جامعه کې خو رول ولوبي ولې آینده د افغانستان مربوط ده هغه ماشومان د چي مایند نه پیدا کیږي یا د اجتماع تشکیلي بنا د دې لپاره چې موږ خو جامعه ولرو سالمه جامعه ولرو باید مایند په خپل وخت سره د ورونو سره د مثلا نارینه سره په قانوني سم کې راځي کې باید وي او مدد ته یې چې ازدواج وکړي.
بلې ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب. عظیمی صاحب بیرته به تاسو ته راسم. ډاکټر صاحب یادونه وکړه چې دا سنجونې چې په کوچني عمر باندې ودیږي دوی د بیلابیلو روغتیایي ستونزو سره په هغه مهال کې چې دوی کوچنیان پیدا کوي زیږوي ورسره مخامخ کیږي. ډیری موارد کې داسې هم وي چې خلک وایي چې په فلاني مواردو کې ښځې له ستونزو سره نه وي مخامخ شوي، اولاد یې نه دی مړ سوی، دا نه ده مړ سوی پر د کوچني پر زیږون باندې. اما وروسته لکه ډاکټر صاحب چې یادونه وکړه په ژوند کې دوی له بیلابیلو روغتیایي ستونزو سره مخامخ کیږي، د دې ښځو روغتیایي حالت دومره خرابیږي چې په ورستوي کلونو کې د خپل عمر دوی له بیلابیلو ستونزو سره مخامخ کیږي، که څه هم په هغه مهال کې نه ورسره مخامخ کیږي. دلته زه د پلان انټرنیشنل کاناډا یو راپور ته ګورم. عظیمی صاحب، دوی وایي چې تر 15 کلنی کم عمر نجونې چې ودیږي په دوی کې 50% زیات احتمال سته چې فزیکي یا جنسي تاوتریخوالي سره مخامخ سي، او دوی کې ډیرو ناویانو چې په کوچني عمر باندې واده سوي دي دوی وایي چې لومړی ځل چې دوی سره جنسي عمل ترسره سوی دی هغه ورسره په زور سوی دی، چې دا یعنی او جنسی تاو تریخوالی یا جنسی تیرای هم بلل کېدلای سي، ځکه چې کوچنۍ چې د نکاح په هغه عمل باندې نه پوهیږي چې نکاح څه معنی لري، دوی قبولی نسي کولای یو دبل او د نکاح عمل نسي ترسره کولای هغه سي لکه څنګه چې باید وسي، حتما به دغه سي یو وضعیت رامنځته کیږي. تاسو په دې اړه باندې څه ویل غواړئ چې نجونې له څه ډول تاوتریخوالي سره په کور کې مخامخ کېدلای سي؟ آیا دا موارد په افغانستان کې هم تر سترګو کیږي چې د نجونو سره جنسي او فزیکي تاوتریخوالي سوي وي، ځکه چې د دوی عمرونه کم وي او دوی نه پوهیږي چې څنګه خپل ژوند پر مخ یوسي؟
بسیار خوب، مننه. تشکر از شما و تشکر از دکتر صاحب، چقدر خوب توضیح دادن مسائلی که بلاد طبی بعد از ازدواج زیر سن اتفاق میفته. تشکر از شما که بابت او تحقیق اشاره کردیم. ببینیم مسائلی که شما و دکتر صاحب ذکر کردیم به لحاظ طبی بود، من به لحاظ قانونی مثلا بحث میکنم. ببینیم جامعه ما فکر میکنه که اگر دختر زیر سن به ازدواج بدن این عنوان یک فخر هست برای از اینا، یا فکر میکنن عرف ناپسنده که ما داریم میگن اگر دختر یا پسر اگر خود از اینا تصمیم به ازدواج بگیرن و خواسته باشن ازدواج کنن این یک ننگ هست، این باعث ابروریزی هست. متاسفانه این رقم فکر میکنن که در حالی که این فکر درست نیست. ببینیم ما و شما، یعنی منظور به افغانستان هست، ما در یک جامعه اسلامی زندگی میکنیم و وقتی ما دم از ایمان و اسلام میزنیم خوب هست که واقعا پیرو دین اسلام باشه. ما یک حدیثی داریم که حضرت محمد صلی الله علیه و آله میفرمایند زن بیوه به نکاح داده نمیشه مگر اینکه خود از این تصمیم بگیره.
و دختر جوان و دختر مجرد به ازدواج داده نمیشه و به نکاح داده نمیشه مگر اینکه از او پرسیده بشه و او راضی باشه. ببینیم در صورتی که این مسئله خلاف این حدیث اتفاق بفته، خب طبیعی هست که به لحاظ قانونی و ازدواج مشکل داره. دختری که قبل از نکاح، قبل از سن قانونی به نکاح داده میشه، طبق ماده 27 قانون منع خشونت یک جرم هست و طبق ماده 70 قانون مدنی افغانستان هم این خلاف قانون هست. حالا میگم بحث اینجا هست که وقتی یک ازدواج زیر سن صورت میگیره، عواقبی که به لحاظ اجتماعی و به لحاظ قانونی داره چی هست؟ ما و شما شاهد بودیم که باعث خودسوزی، خودکشی، فرار از منزل، باعث ولادت‌های قبل از وقت، ولادت‌های غیر نرمال، ولادت‌های مثلا سقط جنین رو ما شاهد بودیم و جدای از مسائل، او طفلی که زیر سن به ازدواج داده میشه ممکنه دست به جرم‌هایی بزنه که بدتر از این مسئله باشه که خانواده‌ها فکر میکنن اگر دختر فور به رضایت از او به ازدواج میدادن آبروریزی بود. اما بعدا ما مسائل شاهد بودیم، عملا مستند من خودم قضایای پیش بردم که بعدا اتفاقای افتاده که دور از تصور بوده. بر علاوه از این باعث کینه ها، عقده ها، دختری که خود از به ازدواج آگاه نباشه و آمادگی جسمی و جنسی و روحی به ازدواج نداشته باشه، او با تن مجبور بشه تن به ازدواج بده، خب طبیعی هست که بعدن مسائل برای اتفاق میفته که حتی خانواده ها نمیتونن رو جمع بکنن. اگر مسئله هم اتفاق نفته، یک دختر مجبور باشه که سالها سکوت کنه بنابر ننگ و عرف و آره که از طرف جامعه به سر تحمیل میشه، ببینیم عقده‌ای که او دختر در سالها تحمل میکنه یقیناً که 100% رو نسل بعدی از او تاثیر داره، تاثیر مستقیم رو نسل بعدی از او داره و تاثیر غیر مستقیم رو برخورد از او با اطرافیا از او، تاثیر مستقیم رو ارتباطات از او با خانواده از او، رو مسائل نشست و برخاست با خانواده خود دختر و مسائلی هست که عواقب خیلی ناگوار و خطرناکتری داره بیشتر از چیزی که ما شما اینجا بحث کنه. بنابراین به نظر من خوب هست که وقتی ما خود خود مسلمان فکر میکنه و به عنوان یک بشر جدای از مسئله اسلام، به عنوان یک بشر، به عنوان یک انسان، چقدر خوب هست که ما اجازه بدیم دخترها و بچه ها آماده بشن به لحاظ روحی، به لحاظ جسمی و به لحاظ حتی جنسی آماده بشن که یک زندگی مستقل حمل بکنن، آماده بشن که بپذیرن، آماده بشن که یک نسل سالم به جامعه تحویل بدن. متاسفانه در افغانستان، در هرات ما بحث میکنم، مخصوصا در اطراف بارهای مسئله اتفاق افتاده. ما خودم یک قضیه عینی نیستم، ما پیش بر شما قصه کنم، در یک مکتب رفته بودیم بابت مسائل بهداشت قاعدگی صحبت میکردیم، توضیحات میدادم. باور شما میشه که صنف 5 بود اون صنف، من نام نمیبرم کدام مکتب و کدام منطقه، اما به خط از اون بحثی که من داشتم یا آگاهی‌دهی که من به اون صنف 5 داشتم بنابر هماهنگی که از طرف ریاست و معارف البته شده بود، به ختم صنف وقتی جلسه ختم شد من صنف بیرون شدم، دیدم یک دختر، فکر کنیم دختر صنف 5 که میتونه 11 الی 12 ساله باشه، بنی مازی که من از سن بیرون شدم آمد پشت سرم صدا کرد که استاد یک مسئله مایم تنها با شما صحبت کنم. گفتم جانم بگو، من در خدمتم. گوشه گرفتم از سالون، دیدم عشق امید بی خود از چشم از دختر میرزه. گفتم چرا اتفاقی افتاده؟ از این بحثایی که من کردم کدام مشکلی داشتی قبلا بگو برد. اگر میتونم حل کنم، اگر رضایت نداری و نمایی خودم شریک کنی، فقط آرام باش، راحت باش. دیدم این دختر همیته بدون وقفه داشت گریه میده. خب کوتاهی سخن برای گفت که من
بدون از اینکه راضی باشن خانواده ممبر به ازدواج دادن. حتی معنیز یعنی صحبتی که شما دارین در رابطه به پریود گپ میزنیم که آمادگی داشته باشم، اما من پریود هنوز نشدم، خانواده ممبر به ازدواج دادن. به نظر شما استاد ما مشکل پیدا نمیشه برای من؟ باور میکنیم ایت جمع مانده بودم که من به جواب وزید طفل چی بگم، یعنی طفل هست سن 11 تا 12 نظر به قانون طفل گفته میشه. من این مسئله به این خاطر مطرح کردم که ما هنوز به بین شهر این قضایا داریم، چی برسه به ای که اطراف و اکناف. متاسفانه دلایل متعددی داره، تاثیر جنگ ها بوده، اما خب فعلا نمیتونیم این دلیل اصلی فکر کنیم، به خاطر از اینکه ما فعلا قانون داریم، جامعه ای داریم که در حال پیشرفت هست، منابع داریم، میتونیم از منابع استفاده کنیم. نمیفهمم که چگونه باید کار کرد تا توانست این مشکل را بگونه باید و شاید از او حل کرد.
دیر مننه عزیمی صاحب ستاس دا وقت څخه. اوریدونکو د خپل دواړو میلمنو څخه ډاکټر صاحب نزدانه پکتیاوالی او جمیله عزیمی چې مدافع وکیل ده، له دوی دواړو څخه ډیره زیاته مننه چې په دې خبرونه کې له موږ سره ګډون وکړ او د کوچنی عمر د ودونو پر موضوع باندې له موږ سره خبرې وکړې. د خبرونی وخت پای ته رسیدلې دی، بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو. تر بیا مو پر خدای سپارم.